د شارک سبز ته خبر کوم وروره عبد الله حبیب نوم یا جما چې ولی آیا دا ماجر سره کومک نه کوي؟ دا بیا ځا ماجر چې راغلی دی څلور کال کېږي وروره بیا ځا سوي دی ولی دوه ته په عملرنه نه کېږي؟ په خوا به شیر شیر زرو خو به ورکول یا 15000 هغه هم پر ورکی کړی را مخبدی خوایي شی نه ورکی وروره و به دی و به هم پر وچ کړی نو دای کار دی وسی باید دو سر کومکونه وسی آیا د دو بچان د ولېږو د تندې سره مخ دی وروره
وخت ته بجې او دیر د قشوي یو ځل به هم د مهم خبرونو لنډیز طالبان روانه اونۍ د دینی عالمانو یوه لویه غونډه رابولي خو هغه ډول چې اړینه ده د دې غونډې په اړه بشپړ جزئیات نه دي رسنه شوي. د طالبانو مشر دې غونډې ته د رابللو شویو کسانو لپاره لاله وړاندې شرایط هم ټاکلي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي تمه وه چې په افغانستان کې بې نظمي، ناامني او جګړې پای ته ورسیږي خو لیدل کېږي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا پرون یوه اعلامیه کې دا خبره کړې او لیکلې دي د سرپل په بلخاب کې روانه ناامني د مولوي مهدي له نارضایتۍ پیل شوې چې د دوی په خبره کلونه یې د طالبانو په لیکو کې د دوی په ګټه جګړه کړې. اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د طالبانو دا خپل منځي ستونزه باید ژر حل شي څو د افغانستان نورو سیمو ته ونه غځیږي. د ملګرو ملتونو یو جګ پوړی چارواکی وایي په افغانستان کې له زلزله ځپلیو سره د بشري مرستو لپاره د $10 میلیون په ارزښت د بیړنۍ بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه. د بشري چارو او اضطراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو د اضطراري صندوق له لارې به دا $10 میلیون د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي. هاخوا د افغانستان د کرکټ پیژندل شوي ستوري راشد خان ویلي تر اوسه توانېدلی له بیلابیلو اشخاصو زلزله ځپلو ته څه باندې 100,000 پاونډه بسپنه یا چنده ټوله کړي. راشد خان د بسپنې ټولولو دا کمپاین په انټرنیټ کې پیل کړی چې شیبه په شیبه د ټولو شویو پیسو اندازه زیاتیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي په 2023 میلادي کال کې به په نړۍ کې تر 2 میلیون زیات پناهغوښتونکي د سرپناه په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دغو کسانو کې به د افغانستان او میانمار یا پخوانی برما پناهغوښتونکي هم شامل وي. د ملګرو ملتونو د ادارې د دولتونو په دې برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د افغانستان د باندې دا چې د ریختر په مقیاس 15.6 درجې زلزلې پرون د ایران د هرمزګان ولایت لنګه سیمه ولړزوله. په دې زلزله کې لږ تر لږه د یو تن د مړینې او لسګونو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. ایران د نړۍ په سطحه لسم هیواد دی چې زیاتې زلزلې پکې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن پرون شنبه د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه لایحه توشیح کړه. د دې لایحې په اړه دواړو ګوندونو ترمنځ جوړ جاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډلهییزو حملو پورې ناممکن ښکارېده. په یوه تازه مورد کې د تگزاس ایالت په یو ښوونځي کې 19 زده کوونکي او 2 ښوونکي ووژل شول. جمهور رئیس بایدن په سپینه ماڼۍ کې وویل مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي. او د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی پرون شنبه د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره پر ځنیو مسایلو خبرې وکړې. د قطر امیر په تیرو څو کلونو کې د لومړي وار لپاره پرون قاهرې ته سفر کړی و. د مصر د جمهوري ریاست دفتر یوازې دومره لیکلي چې په سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو خبرې شوې، خو د الاهرام په نوم د مصر دولتي ورځپاڼې بیا راپور ورکړی چې د دې خبرو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بشپړ عادي کول و، هغه اړیکې چې په 2021 میلادي کال کې بیر تای درغولو لپاره حادثه پایل شوی. مننه چې راځي سوا ازادي رادیو اورې په پاتې وخت کې د زکونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې شوې تعلیمي خبرونه درسي ساعت خبريږي. خو وخت ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واوري. د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکارۍ چمتو شوي او له ازادي رادیو خبريږي.
Thank you.
د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا دی د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغوني تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډایه کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډېر رول درلود، یعنې د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغېزمن وه. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري دورې پورې د هېواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بېلابېل دینونه درلودله. د هغه تر څنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډېره یې د دوی میراثونه د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه وه. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده، لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل او د درناوي په موخه د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصري ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افرادو او په سر کې په هر پوړ کې افرادو موجود وه او په سر کې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل مشران. د پوړکو تر منځ د ژوند توپیر ډېر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم وه، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یعنې شتمنیانو فرق وي، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وه او آن نوکرانو او د دوی غلامان چې وه هغه هم کولی شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت وو. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنی ان تر فرعون تر تاج او تخت پورې